پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به په دې اړه چې په قطر کې پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د حکومتي استازو په توګه برخه اخلي که د خپلواکو شخصیتونو په توګه د حکومت او طالبانو له جلا دریځونو خبر شئ. په نړیوالو مسایلو کې به په لیبیا کې د وروستیو شخړو او نښتو له وروستي حاله خبر شئ. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او دا خبرونه د میر احمد صاحبی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، له هر څه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړی دی.
د افغان حکومت اجرایه ریاستوی د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي. لا غور، جوزجان او ځینو نورو ولایتونو څخه په عین حال کې د نامنیو ریپورټونه ورکړل شوي دي. او په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایی حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي دي. د افغان حکومت اجرایه ریاستوی د قطر د سولې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د شخصیتونو په توګه. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل
د حکومت دریز دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي نظام
په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. دا په داسې حال کې دا چې تازه وسلوالو طالبانو په ویلامې اعلامیه کې ویلي چې که د دوحې په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. خو د اجرایه ریاست ویان فریدون خوزون وایي افغان حکومت د یو مسؤول حکومت په توګه د سولې له هر فرصت ګټه اخلي او طالبانو ته دا اجازه نه ورکوي چې د دوحې په خبرو کې د حکومتي چارواکو د ګډون پر څرنګوالي وغږېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د قطر دغه غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پایل لپاره یوه هڅه ده. په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په حمله کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي دي او یو بل ټپي شوی. دا خبره نن د غورو د والي ویاند عبدالحی خطیبي ازادۍ راډیو ته وکړه. د نوموړي په وینا طالبانو دا برید تېره شپه د شترخان په سیمه کې پر امنیتي پوستې کړی. دا سیمه د مرکز فیروسکو د لویدیس په 40 کیلومتره کې پراته ده. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جوزجان څخه بیا په یو بل خبر کې ویل شوي چې د قوشتېپه ولسوالۍ د ترکمن قدوک امنیتي پوسته تېره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاس په لاس شوي ده. د قوشتېپه ولسوال بایمرداد نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل د انخته چې تېر ماسخوتن راهیسې پیل شوی و تر نن سهار دوام درلود. یو تن سیمه ییز پولیس پکې د ده په وینا وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. پنخته کې د طالبانو لور ته اوختي مرکشوب لپاره معلومات نشته. د قوشتېپه سرپرست ولسوال وایي سیمه اوس د حکومت تر کنټرول لاندې ده. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایی حملو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر 100 زیات نور ټپیان شوي. ځایي روغتیایي چارواکو دا خبره پرون کړې. حمله د یمن په پلازمینه کې شوي چې د یاغیانو په کنټرول کې ده. د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې د روغتیا وزارت ویاند یوسف الهدري وویل د صنعا د استوګنې پر یوه سیمه پر کورونو او یو ښوونځي د بمبارۍ زیاتره وژل شوي کسان زده کوونکي دي. خو د سعودي تر مشرۍ لاندې ائتلاف په دغه سیمه کې د هوایي حملو رپورټونه رد کړي. د یمن حکومت چې سعودي عربستان او د عربستان پوځي متحدان ملاتړ کوي، له 2015 کال راهیسې د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران ملاتړ کوي په جګړه بوخت دی. د یمن په شخړه کې ډیر زیان ملکیانو ته رسیږي چې تر اوسه په دې شخړه کې تر 10 زرو ډیر کسان وشل شوي دي. ملګرو ملتونو دا د نړۍ په کچه تر ټولو بد بشري بحران بللې. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان وکړ چې د امریکا د کورنی امنیت وزیر کریسچن نیلسن به خپل دندې لري شي. ترامپ دغه اعلان پرون پر ټویټر وکړ. وای د امریکا د ګمرکاتو او سرحدي امنیت کمشنر کیون مک الینن به د کورنی امنیت د سرپرست وزیر په توګه دغه څوکۍ خپله کړي. ولسمشر هیله خوولی چې مک الینن به دغه دنده په ښه ډول ترسره کړي. اسوشیتد پریس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د دوو سرچینو لخوا ورته تایید شوي چې میرمن نیلسن پرون د خبرو لپاره سپینې ماڼۍ ته ورغلې وه. هغه تر دې مخکې تېره جمله ولسمشر سره د امریکا او مکسیکو سرحد ته هم تللې وه. او پرون په زرګونو کسانو د دویم ورځې لپاره د سودان په پلازمینې خرطوم کې د پوز مرکز ته نږدې لاریون وکړ. دوی له پوز څخه غوښتنه کوله چې د ولسمشر عمر البشیر د استعفا د غوښتنې لپاره دی د دوی ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې ویلي بې ساري شمیر وګړي په دغو دوو ورځو کې د باندې راوتلي او د بدلون غوښتنه کوي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو خدمتونو ادارې پرون په ټویټر لیکلي د سودان خلکو په تیرو څو کلونو کې د فوق العاده خنډونو په وړاندې د پام وړ انعطاف ښودلی دی. د دې ادارې په بیان کې راغلي چې د حکومت لخوا د کوټلي اقدام له لارې باید د خلکو باور ترلاسه شي. ولسمشر بشیر چې له واکه له لرې کېدو یې ډډه کړې وای، مخالفان باید د انتخاباتو له لارې قدرت ته د رسېدو هڅه وکړي. په سودان کې د ډسمبر له 19 راهیسې د ولسمشر بشیر او د هغه د واکمن ملي کانګرس پر ضد دوامدار مظاهرې شوې دي.
لپیو استودیو غرمنۍ خبری مجله او ری قدر منوریدونکو را سره وسی وړاندې په خبرونه کې راپورونه او مرکه خبرو. طالبانو ویلي دي چې د قطر پر روانه غونډه کې به افغان چارواکي د خپلواکو سیاستوالو په توګه برخه اخلي، خو افغان چارواکي وایي غواړي د قطر په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د استازو په توګه حضور ولري. په دې اړه به د چارو د یو کارپو نظر هم درته واورو. په پکتیا کې د ماین پاکولو مسؤول چارواکي وایي په جنوب ختیځ زون کې د ناچاودو ماینونو او مهماتو د چاودنو په پیښو کې هره میاشت تر لسو پورې کسان زیانمنیږي.
په دې کې نو تجارتي مراکز او ځایونه شته د اشخاص شته چې په دې برخه کې مو خپل اقدامات پیل کړي دي.
دا د افغانستان د برېښنا شرکت ویاندی چې وایي له لویو پوروړو څخه د پورونو د راټولولو کمپاینې پیل کړی دی. په نورو موضوعاتو کې په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په لیبیا کې د دولتي ځواکونو او یاغي قمندان خلیفه هفتر د وسلوالو ترمنځ نښتو د نړۍ په کچه اندېښنې پرولی دي. نور موضوعات او راپورونه هم لرو او په دوهمه نیمایي کې به زما رایه زما حق د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د دې خپرونې لومړی راپور ته. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي په قطر کې په بین الافغاني مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي، نه د خپلواکو شخصیتونو په توګه. له دې مخکې طالبانو په یو بیان کې ویلي و چې که د دوحې په ناسته کې افغان چارواکي برخه اخلي، نو یوازې د خپلواکو افرادو په توګه به خپل شخصي نظریات وړاندې کوي. له بلې خوا د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په قطر کې دا غونډه رسمي بڼه نه لري، بلکې د بین الافغاني رسمي مذاکراتو د پیل لپاره یوه هڅه ده. اکرام الله اکرام له کابله په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د افغان حکومت اجرایه ریاست هیله څرګندوي چې د قطر راتلونکي ناسته چې د افغان حکومت استازي سیاستوال او طالب پلاوی پکې برخه اخلي، د حکومت او طالبانو ترمنځ د رسمي خبرو اترو د پیل لامل وګرځي. د اجرایه ریاست مرستیال وین فریدون خوزون د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت دریز داده چې د دوه په ناسته کې بعد دوی استازي د حکومت د استازو په توګه ګډون کوي، نه د افرادو او اشخاصو په توګه.
طالبان نشي کولای چې موږ ته تعیني سرنوشت وکړي چې موږ څه ډول باندې هلته ګډون وکړو یا د چا سره ګورو او تر کوم عنوان لاندې. خو د حکومت دریځ دا دی چې د حکومت استازي به د حکومت د استازو په توګه ګډون اخلي او د افغانستان سیاسي بیا د هغه په کوم عنوان چې دوی دعوت شوي دي هلته ورځي. موږ یو مسؤول حکومت په توګه له هر فرصت نه چې د سولې لپاره زمینه کېږي د هغې نه استفاده وکولای شو او
که څه هم معلومه نه ده چې د قطر په ناسته کې به په کومه کچه حکومتي استازي برخه واخلي، خو تېره ورځ د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د پخلاینې د رهبرۍ شورا ویان محمد عمر داودزی وویل چې د قطر پر روانه ناسته کې به طالبانو سره د مشورو په هدف د ټول افغانستان په استازیتوب یو هر اړخیز پلاوی ګډون کوي. یوې حکومتي سرچینې چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نومي واخیستل شي. ازادي راډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د نورو تر څنګ محمد عمر داودزی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو په خبره د طالبانو وروستي دریسته په کتو ښایي ښاغلی عبدالله په دې ناسته کې برخه وانخلي. تیره شپه طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې په دوحه کې به له افغان سیاستوالو سره د دوی ناسته یوازې د نظریاتو او د پالیسیو د تبادلې لپاره وي. د ډلې د دوحې په ناسته کې د افغان چارواکو له حضور سره مخالفت نه دی ښودلی، خو شرط دی ښه چې که د حکومت چارواکي برخه اخلي یوازې دې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کړي. مخکې له دې ویل شوي وو چې د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره دا ناسته د اپریل په 14 او 15 کېږي، خو ښاغلي داودزی وویل چې د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ به نهایي نیټه په ډاګه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د قطر ناسته رسمي نه بولي، وایي چې په دې ناسته کې به د سولې اړوند ټول مسایل په ځانګړي ډول د بین الافغاني خبرو اترو د پیل په اړه بحثونه وشي. د دې شورا ویان سید احسان طاهری ازادي راډیو ته وویل
د قطر ناسته رسمي او مستقیم مذاکرات نه د دولت او طالبانو ترمنځ، دا د تفریح کولو لپاره تر څو چې موږ کولای شو د دې لارې استفاده نه مذاکرات چې حکومت او طالبانو ترمنځ پیل کیږي هغه ته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي، او انشاءالله چې موږ
بل خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي له دې خوښ دی چې افغان حکومت او سیاسي مشران د دوحې د راتلونکي اونۍ خبرو لپاره سره یوځای شوي دي. خاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او نورو مشرانو سره خبرې کړي چې څنګه په ګډه او خطوګه د دوحې په بین الافغاني خبرو کې سولې ته د رسیدو لپاره ګډ اهداف مخته یوړل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ روانو حساسیتونو ته په پام سره وایي باید افغان حکومت قطر ته د استوونکي مختلط پلاوی لیست چې حکومتي چارواکي هم پکې شامل دي نوې اعلان کړی. خو د دې انسټیټیوټ مرستیال او سرپرست حکمت الله اعظمي وایي چې د حکومتي چارواکو شاملېدل په دې پلاوي کې او د دوی له شتون سره د طالبانو نه مخالفت دا یو لوی تغییر دی. ښاغلی اعظمي دا هم وایي چې د طالبانو په وروستۍ اعلامیه کې دا خبره چې ګنې د حکومت چارواکي به په دې غونډه کې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات شریکوي د هغې ډلې لخوا یو سیاست بولي. له ښاغلي اعظمي سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د دې غونډې په اړه د هغه نظر پوښتلی.
دا کسان اول باید اعلان شوي نه وای چې څنګه هاي حساسیت راپورته کړی نه وای. زه فکر کوم دا صحیح و چې مثلا دولت دا پلاوی جوړ کړی وای، بیا د غټ سیاسونو په لیست کې استولي وای او ورته مذاکرات شوي وای، نو دا به طالبانو ته هم له رسانه پر دې وای چې مثلا خپل افرادو ته به ویلی چې موږ دولت سره نه دي کتلي، یا کله دا په میډیا کې نه ویلان شوي. اوس چې زه فکر کوم اکلن طالبان دا منی، دا د دې ښکارندوی کوي چې طالبان هم تر فشار لاندې دي د امریکا د طرفه چې که مذاکرات طالب او امریکا تر مابین مخته دي شرط بیا دی چې باید دغه خلکو سره دی وګوري د افغان دولت د پلاوي سره چې د سیاسونو په جمع کې راځي. نو زه فکر کوم دا د دواړو خواونه یو مثبت تغییر دی، مګر زه فکر بیا هم نه کوم چې دا د مذاکراتو کې ډېر رول ولوبوي تر څو چې دغه ټیم یا پلاوی دا کوچنی ټیم په قطر کې پاتې شي او هلته طالبانو سره روزمره خبرې وکړي. زه فکر کوم په یوه ورځ او دوه ورځو یا درې ورځو
کې زموږ دغه کسان چیزی مثلا دغه مختلط پلاوی چې تسهیلاتي پلاوی دی د سولې د خبرو لپاره زمينه ساز دی، مثلا چې وروسته غیر مرکچی پلاوی زی بیا مرکچی پلاوی خبرې کوي لا غوي سره. نو په دې کې د حکومت کسان هم شته دي او د طالبان غوښتنه دا ده چې دوی د حکومت په استازیتوب خبرې نه کوي او خپل شخصي نظریات دی. فکر کوي چې د به نتیجې ته مثلا ورسیږي تر دې ته چې مثلا یعنی هغه لازم تسهیلات چې دوی وایي دا برامنسته شي.
زه په دې باور یم چې طالبان پر دې شو پوهېږي چې دا افراد راځي دا د دولت نمایندګي کوي، که طالب وغواړي کونه غواړي، خو دا یو نوه ځان ته دغه یو بهانه لټول دي چې ووایي چې دا موږ په شخصي لحاظ باندې ګورو. زه فکر کوم دا مفید دی، مګر دا پر دې پورې تړاو لري چې د دغه پلاوي خبرې د طالبانو سره په څه ډول کېږي، په هلته به یا امریکا بیا وجود ولري کې ونه لري، چون چې طالبان ته هم باید د امریکا فشار پر راولي کچیر غواړي چې د امریکا او د طالبانو مذاکرات کې پرمختګ راشي نو دی باید د افغان دولت سره کښېني او د افغان دولت د خپل وظیفه اجرا کړل چې ټیم یې وټاکي او دا بدي د طالبانو سره کښېني. خو سوال دا دی زما زه چې تر کوم اندازې پرې فکر کوم او خبر یم حالات لا هم پیچلي دي. کچیر په سوله کې پرمختګ رانیسي دولت ځینې اقداماتو ته دغه کړی دي چې اختار یې کړی چې دوی پدا کوي او هغه مثلا تر یو اندازې د قطر پورې هم تړلی دي. نو زه فکر کوم د طالبان د نظر دی فکر کوي چې د اوربند مسله وسله ډیر وخت دی چون چې اوربند لانیږي طالب اوربند کوي نو دا په مذاکراتو کې طالبانو موقف ضعیف کی. مګر زه د دې نظریې سره کتن موافق نه یم. هر څونه چې ژر کېدلی سي چې د افغانانو وژنه ودرېږي دا د ټولو په خیر.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست مشر حکمت الله اعظمی له آزادۍ رادیو سره په خبرو کې سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د نورو موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. خدا شیبه فیروزی عزیزی ته غوښښې چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د افغانستان د ثبات کلي په کرنه او د هوسیاینې هغه په قانونو او پټرولیم کې ده. ښاغلی غنی دغه څرګندونې پرون ماسپښین د قانونو د ملي کانفرنس په پیغونډه کې وکړې او وی ویل باید له طبیعي سرچینو نه د ملت د هوسیاینې په ځانګړي ډول د بېوزلۍ د ختمولو لپاره استفاده وشي. ښاغلی غنی په دغه غونډه کې د قانونو د ناقانونه کیندنې او قاچاق په اړه وویل چې زموږ ټولنه باید له خپلې طبیعي پانګې با خبره وي او ټینګار وکړ چې تر کومه د کارموندنې ستونزې هوارې شوې نه وي له قانونو د ناقانونه استفادې ستونزه نشي هوارېدی. په دغه ناسته کې د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وویل چې 2019 کال په قانونو د کار او پانګونې کال دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په غور ولایت کې د 50 هکتاره څیړنځایونو د رغونې خبر ورکوي. دغه وزارت ویان اکبر استمین ازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د پروګرام لمخې د غور د کرنې ریاست باید د تیرانځایونو تخریب شوی ساحې په نښه او ورقوي. د نوموړي په خبره ټاکل شوی چې په دغو تیرانځایونو کې د څارویو لپاره رشقه وکړل شي. تیرانځایونه د مالدارانو لپاره له ډیر ارزښت څخه برخمن دي ځکه د دوی د څارویو د وزن او ژوند په دوام مستقیم اغیز لري او دا هم نن په کابل کې د ځینو خوراکي توکو بیې 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، 50 کیلو بوري بوره 1250 افغانۍ، 1.5 بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 980 افغانۍ، همداشان 1 لیتر پټرول تیل 250 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شازرا سره کې بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي. یو امریکایي ډالر شپږ او یو افغانۍ 50 پوله، یو یورو شپږ 80 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایډالین تومان 50 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 501 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. متحدو ایالاتو او ملګرو ملتونو په لیبیا کې د جګړې د سم دستي بندیدو غوښتنه کړې. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې د روانې اپریل میاشتې په 14 نیټه د لیبیا د حکومت د مخالفو وسلوالو د مشر پخوانی جنرال خلیفه هفتر او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه. رضوان مراد په لیبیا کې روان جریانات څاري او همدا شیبه د نور تفصیل لپاره په استودیو کې را سره دی. مراد صاحب خبرونه ته خرغلاست په ترابلس کې د شیبه وضعیت څنګه دی او د خلیفہ حفتر او د لیبیا د ملي یوالي د حکومت د ځواکونو ترمنځ جګړه په کوم سیمو کې روانه ده او هغه موقعیت د قواو په کوم برخو کې دی؟
ډیر زیاته مننه تکل صاحب. د دغه اوس تقریبا درې ورځې کېږي چې د خلیفہ حفتر ځواکونه د ترابلس په جنوبی برخه کې دي، یعنی جګړه په پایتخت کې د پایتخت په ځانګړي ډول په جنوبی برخه کې جریان لري. تر اوسه پورې که څه هم چې دواړه خواوې یو بل ته د تلفاتو خبره کوي، خو اکثریت اندېښنه چې التخی د هغو خلکو ده چې په دغه جنوبی برخه کې سار دي، یعنی هلته ډېر زیات ملکیان دي، ډېر زیات دولتي ادارې هم شته چې هغه د خلیفہ حفتر ملیشو یا ځواکونو نیولې ده. په اوس وخت کې په جګړه کې هیڅ کمواله نه درغله، او په مقابل کې بیا نن د لیبیا د ملي یووالي حکومت خبرداری ورکړی دی چې نه یوازې د ترابلس په جنوب کې به د حفتر د ځواکونو د ځپلو لپاره ځوابي عملیات کوي، بلکې په هغه سیمه کې چیرته چې حفتر هغه خپلواک اعلان کړی، یعنی د لیبیا بله سیمه ده تبروک په نامه، هلته به هم قواوې لیږي، هلته به هم نوي عملیات پیلوي.
او مراد صاحب، دا څوک د خلیفہ حفتر ملاتړ کوي؟ او ان په یوازې ځان خو دومره لویه جګړه پیلولې ښایي ګران کار وي، او امریکا د لیبیا په جګړه کې څه موقف او دریز لري؟
تکل صاحب، کله چې د معمر قذافي نظام په 2011 کال کې لمنځه تلل، نو خلیفہ حفتر یو له هغو کسانو چې لویدیز او نړیوالې ټولنې ملاتړ کاو د لیبیا په جګړه کې، یعنی د وسلوالو د یوې ډلې مشر. اما اوس متحده ایالات او د ملګرو ملتونو په وینا، روسیا او متحده عربي امارات هغه دوه هیوادونه دي چې په مستقیم ډول د خلیفہ حفتر نه ملاتړ کوي. مثلا پرون شپه په ملګرو ملتونو کې په دې بحثو چې یو پریکړه لیک باید دغه د امنیت شورا 15 دایمي غړي هیوادونه صادر کړي چې په لیبیا کې د جګړې د درولو غوښتنه وکړي، اما روسیه مخالفت کوي چې باید په دې پریکړه لیک کې د حفتر نوم یاد نشي، یعنی یوازې د جګړې د درولو غوښتنه وشي تر څو ځکه چې د ملاتړ کې د اغینه. متحده ایالاتو دریځ واضح دی، متحده ایالاتو ته د قذافي د رژیم د سقوط نه راپریخوا سپیشل فورس یا ځانګړي ځواکونه لري چې امریکایان وي چې وباسوي. او متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر بیگاش په یو بیان کې ویلي دي چې حفتر باید په ترابلس کې جګړه پای ته ورسوي، خپل قواوې ورسته کړي، او یو ځل بیا متحده ایالات ټینګار کوي چې په لیبیا کې د جګړې او د زور لالارې مسایل نشي حل کېدای، باید حفتر او نور وسلوال مخالف ډلې د ملي یووالي له حکومت سره چې امریکا یې ملاتړ کوي کینی او د ملګرو په ملتونو په منځګړتوب دی دا مسأله حل کړي، او ټینګار کوي چې جګړه حل نه ده.
ډیره زیاته مننه قدر مناوریدونکو، زما همکار رضوان مراد و چې په لیبیا کې د وروستیو شخړو او نښتو وروستی حال راکو.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې، او د اف ام په 0.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د دې خبری مجلې په دوام کې به په یو راپور کې واورئ چې په جنوب ختیځ زون کې لا هم ماینونه او ناچاودي مهمات ملکی وګړي زیانمنوي.
ما د شیشه په پټو کې را پیدا ک سم نه پیژندو، په مالو به سر کالي اما پسو چود ما د خپل یو خپل د لاس ور کړ.
د دې راپور دی اوریدو لپاره را سره اوسئ، خو دا شیبه یو مرکه. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي د یو کمپاین په ترڅ کې د یو شمیر پوروړو د برېښنا مزي پرې کړي دي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی وایي دا کمپاین تیره ورځ پیل شوی چې پکې د یو شمیر زورواکو او سوداګریزو مارکیټونو د برېښنا مزي هم شامل دي. اجمل تورمن له ښاغلي توحیدی سره مرکه کړې او په سر کې د دې کمپاین د جزئیاتو په اړه ترې پوښتلې دي.
د کابل په سطح او د ټول افغانستان په سطح باندې بیا موږ یو جدي کمپاین د هغو مقرضینو لپاره چې خپل پیسې نه دي تحویل کړي دي، زموږ څخه دایمي قرض لري، موږ دا پیل کړو. په دې کې نو تجارتي مراکز او ځایونه شته، د اشخاص شتا شته چې په دې برخه کې موږ خپل اقدامات پیل کړی دي.
توحیدی صاحب ډیر ځله ویل کیږي چې دغه مقروزین یا پوروړي چې ستاسو دي د یو شمیر زورواکي دي، تاسو د زورواکو د برېښنا لیرونه ور پرې کړل او کنه د بیواکو؟
موږ د هغه کسانو برېښنا قطع کوو چې هداقل د سلور دورونه ډیر زیات قرضدار وي. په دې کې چې هر څوک وي زموږ ټیم زی او دغه برېښنا قطع کوي. په دې کې موږ مشترک مهم دي. هر مشترک چې موږ نه قرضدار وي، کدا چارواکي زورواکي وي او غیر زورواکی وی، مونږ ته دا اهمیت لري. مونږ ته مشترک دی او زمونږ مقروض دی، مونږ غیر سره دی یو مقروض په هیڅ سره برخورد کوو.
په دغه کمپاین کې زورواکو برېښنا لینونه هم تاسو پریکړي کې پریکړي
مونږ په خپل سټو کې شولې تاسو ته ګوري چې خوانای جنرال صاحب پایکان همدارنګه د عملای گذر د خوري چې ځان خوري ورته نومې محمد عظیم کوم، همدارنګه د فیصل بزنس سنټر ځین قطاعات هم دي، همدارنګه نور افراد اشخاص دي چې دوی برېښنا په دې کې قطع شوې دي او همداوس هم روان دي.
او تاسو کې چې قرضاره وي هغه به څه کوي؟ مثلا تاسو ځنې میټرونه خلک شکایت لري چې مثلا میټرونه سم نه لوسي.
موږ میټرونه نصب شوې دي، د ډیجیټل میټرونه دي او دا ستونزه د برېښنا له خوا کوم ستونزه ورته پیدا شي یا خپل میټر تیزګردي شي ولري او زموږ مشترک رضایت ملري فورم ادمه قناه دی، هغه فورم ادمه قناه کې هيئت تاکل کیږي د غو میټر چک کیږي د لابراتوار لري. کله د لابراتوار واقعا د میټر تیزګردي شي د نو د فردان تاسو 1 کیلووات مصرفوي هغه 3 کیلووات 15 کیلووات 10 کیلووات سره کوي.
ایا د سې کم د غشته ارقام شته چې څومره خلک د تاسو پورې وړي دي؟ په کومه
د کابل په ساته تقریبا 2.5 زره افراد اشخاص دوی چې دایمي پورې وړي دي چې دوی پیسې نه تویل وي. البته موږ په ټول کابل کې 15 لک او اویا زره شاوخوا 15 لک اویا زره مشترکینه کې او 2 زره کورنۍ چې د برېښنا تویل وي. افغانستان په ساته باندې زموږ پیسې به در سره
د افغانستان د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې. د افغانستان په جنوب ختیځ زون کې د ماین پاکۍ اړوندو چارو د همغږۍ دفتر وایي په دې زون کې هر میاشت لشپږو تر لسو تنو پورې ملکي وګړي چې ډیری ماشومان دي د ماینونو او ناچاودو مهماتو په چاودنو کې قرباني کیږي. د دې دفتر چارواکي وایي لا هم په دې زون کې شپږ اتیا کیلومتره مربع ځمکه پر ماینونو او ناچاودو مهماتو پوښلې ده. د دې چارواکو د څرګندونو نور جزئیات له پکتیا څخه د ازادۍ راډیو د خبریال اصیل ځاځي په راپور کې.
په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ عملي چارې کابو شل کاله وړاندې پیل شوې، خو لا هم د ماین پاکۍ اړوند ادارې نه دي توانېدلې چې په ماینونو پوښلې ساحې په بشپړ ډول د ماینونو له شتون څخه پاکې کړي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ چارو د یووالي او همغږۍ ریاست د سیمه ییز دفتر مسؤول محمد حکیم سلیمانزوی وایي د دې زون په اړوندو څلور ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست او غزنی کې د ماین پاکۍ پروګرام لا پیله تر اوسه 244 کیلومتر مربع ساحه د ماین نو لشتون څخه پاکه شوی.
په دغه شپه کال کې ماین پاکان په دې تنو دوانیدل چې د دې زون په څلور ولایتو پکتیا غزنی خوص کې 260 کړي د ماینونو د خطراتو او د غول شتون نه وباسي. موږ خوش بختانه په دې دوانیدل چې 240 کیلومتر مربع اراضي د ماین پاکي پروګرامونو په ذریعہ باندې پاک.
سلیمانزوی وړاندې وایي لا اوس هم د یادو ولایتونو د څلور څلوېښت ولسوالیو په 225 کلیو کې 440 سیمې د ماینونو او ناچاو د توکو له ګواښ سره مخ دي چې په مساحت د شپږ اتیا کیلومتر مربع ځمکه تشکیلوي. د دولت او د دولت د وسلوالو مخالفینو د جنګیالیو ترمنځ په ځمکنیو، هوایی او نورو غلچکیو بریدونو کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې تر څنګ په لویو فرعي لارو، دښتو، کروندو او د خلکو د استوګنې په سیمو کې له پخوا راپاتې او نوي خښ کړل شویو ماینونو او ناچاو د چاودیدونکو توکو د چاودیدو له امله ګڼ شمېر هیوادوال لا هم د خپل بدن غړي او حتی ژوند له لاسه ورکوي. په سویل ختیځ زون کې د ماین پاکۍ د چارو د همغږۍ دفتر لخوا خپرې شوې ارقام ښیي چې لا هم په دې زون کې هر میاشت له شپږو نه تر لسو پورې ملکي وګړي د ماین قرباني کیږي. د پکتیا ولایت د احمد اباد ولسوالۍ اوسیدونکي ګلالۍ 12 کلنه ماشومه ده. د په ناپوهۍ کې له چاودیدونکو توکو سره د لوبیدو پر مهال د رامنځته شوې چاودنې له امله خپله یوه پښه له لاسه ورکړې. دغه ماشومه نورو ماشومانو او هم هغوی ته چې خپلو اهدافو ته د رسیدو په موخه ماینونه او ناچاودي توکي کاروي ځانګړي پیغامونه لري. دا وایي
زه 12 کلنه ماشومه یم
ما د شي په پټو کې را پیدا ک سم نه پیژندو په مالو به سر کالي اما پسو چود ما د خپل یو خپل د لاس ور کړ او نو مشمانه غوښتنه لرم چې د شان دی نه لې شي پیژنین او نور خلک د شي نه شیندي شي خلک په مای پانچ
پس ویل ختیزون کې د ماین پاکي چارو همغږي کوونکې دفتر وایي د پلان لمخې پر روان دیار لسوه اته نویم المریض لیگ دیس کال کې د خوست او پکتیا ولایت په مربوطاتو کې په مساحت د 19.5 کیلومتر مربع ځمکه کې 55 سیمې پنهښ شوي چې د ماینونو له شتون څخه به پاک شي. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
دولس بجې او دیرش دقیقې د قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې په دوهمه نیمایی که ده ازادی رادیو ده انتخاباتو زنگره پروگرام زمارای زمحق خبریگی خوله هغه مخ که ده اجمل تورمان بکنه غوارم اجمل اند پستریو که ده خبرونو ده لندیز دورنده کولو لپاره
د افغان حکومت اجرایی ریاستوی د خطر د سولې په بین الافغانی مشورتي غونډه کې به د دوی استازي د حکومت د استازو په توګه برخه اخلي نه د شخصیتونو په توګه د پداسې حال کې چې وسلوالو طالبانو په ویل امی کې ویلي کده دوی په غونډه کې افغان چارواکي برخه اخلي نو یوازې د افرادو په توګه خپل شخصي نظریات وړاندې کا په غور کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه حمله کې د امنیتي ځواکونو دوه سرتیري وژل شوي او یو بل ټپي شوی دا حمله نن د غور د والی د ویاند عبدالحی خطیبی په وینا د شترخان په سیمه کې شوې ده چې د فیروسکو په لویدیز کې 40 کیلومتره لرې پرته سیمه ده. اخوا د جوزجان څخه بیا په یو رپورټ کې ویل شوي چې د کوشتېپی ولسوالۍ د ترکمن قدوک امنیتي پوسته تېره شپه څو ځل د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ لاسوله شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر اعلان وکړ چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریسچن نیلسن بل خپلې دندې لري شي. په یمن کې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د ائتلاف په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. او پرون په زرګونو کسانو د دویمې ورځې لپاره د سوډان په پلازمینه خرطوم کې د پوځ مرکز ته نږدې لاریون وکړ.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه
د افغانستان د جمهور ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعته خبرونه کې اوري چې آیا د جمهور ریاست انتخابات چې دوه ځله ځنډول سوي وو په خپل وخت به ترسره سي، سوله لومړیتوب لري که انتخابات؟ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې لومړی باید سوله او وروسته انتخابات ترسره سي. بلخوا د افغانستان جمهور ریاست وایي چې انتخابات به په خپل وخت ترسره کیږي، خو اجرایي ریاست بیا وایي چې دواړه مهمې او ملي پروسې دي او باید ورته کار وسي. دا چې عام خلک د انتخاباتو په اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې د لاغا مسلم دی، د اروزګان ولایت ترینکوټ اوسیدونکی یم. موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبین یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر، یعنی چې وځنډېدلې، نو موږ خوشبینی لرو په دې چې انکچیرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته در څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا د کمیسیونونه کولی سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په غځګي کې نو بیا د درغلی مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي، هغه خلک چې غواړي هلته درغلی وکړي د هغو خلکو مخنیول کیږي. نو موږ سل په سل کې خوشبین یو. د ټولو موږ لو غوښتنه چې که چیرې امنیت راسي په هیڅ بخش کې بیا درغلی نه. خو موږ ته تجربه سوله، تېر ځل مو وکتله چې مرکزونه په داسې ساحاتو کې پاله وه چې هلته بیخي امنیتي ځواکونه به ډېر کم وه. یعنی هر سړی کولی سوله چې هغه کمیسیون ته دغه ته دفتر د انتخاباتو مرکزو ته هلته ته لاس رسیدګي وکي الته درغلي وکي د درغلي مخه نه سونی ولکه د لای ان مثلا د رسنی کارکونکو اغه زګی ته نسوت لای ارترامات نس کولای د سينور ولایتي چارواکي نور لوړپوري چارواکي ته نس کولای چې د کارمندانو د کار څخه لیدنه وکي ترڅو پروسه شفافه ده درغلي پکښ کیږي
نو می حکمت لادی د مرکز ترنکوټ وسیدونکو يم تاکونو ته خو وخت خوشبینه یو چې تر سره سي ځکه افغانستان په داسې حالت کې قرار لري چې د دې حالت څخه ووځي هله لرو چې وس ظلمي خلیزات راغلي دي د سولې پر اړه باندې خبرې کوي چې دغه سوله وسی الته به تاکنې تر سره سي او ولسمشر تاکنې لکه مخکې شکایت دغه انتخابات کمیسون ویل چې موږ د لاشه په پټه پر موږ کوشش کوو چې لږ وزندو دغه تاکنې خو کو نه زندېږي پر دغه تاکنې ته چې ورته تاکنې د پر دغه تر سره سي خو شکایت کوم انتخابات کمیسون خپل امدګي ورته ونيسي ډیر به خوشاله
نمي سملا د مرکز ترنکوټ په سیدونکې سیمه جمله تړ افغان حکومت خو سلته مشتجمنه کې راکېچ تر سره کېږي کډر سره سي په ډیر په خوشاله یو خدای دی چې در سره سي هله ورته لور چې در سره کېږي او په دغه سي وضعیت کې د از مش د پاره غټ زیر دي چاکنې تر سره کېږي ډیر په بد وضعیت کې مش
درنو اوریدونکو د خلکو نظرونه مو اوریدل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهوریت ریاست راتلونکي انتخابات په د میزان په شپږم نیټه تر سره کېږي د دغه کمیسون چارواکي زیاتوي چې د بودیجې نشتون او امنیت د راتلونکو انتخاباتو په اړه تر ټولو جدي او سترې ننګونې دي دغه ټولو مسایلو ته د ځواب ویلو لپاره مو د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون په سټډیو کې ملما کړی ده
د افغانستان د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خزون له تاسو نه ډیره مننه چې په بحث کې مر سره ګډون وکړل لومړی پښتنه داسې پیلو چې انتخابات حکومت هډ لري چې تر سره کی
د انتخاباتو لپاره د افغان حکومت مطابق ټولې امادګۍ او چمتووالی نیول شوې ده معنا دا چې موږ هم په مالی لحاظ د کمیسون سره اخته یو چې مالی مسائل ورحل کو او همدارنګه امنیتی مسائل د حکومت مربوط کیږي چې امنیتی پلان هم ترتیب شوې ده او لټولو امنیتی نهادونو سره په همغږي باندې امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسون کوم محلويش اعلان کړی د امغه محلويش په بنسټ باندې مخته ولاړ شي یار هر هغه څه چې د کمیسون صلاحیت دی چې هر ورځ ټاکنې کوي موږ حاضر یو چې هم مالی امکانات او سلوتونه برابر کوو هم امنیتی مسولیتونه زموږ مسولیت دي چې دا تر سره کوو د دې لپاره موږ بشپړ چمتووالی نیولای دی
په داس حال کې چې ټول خبري هم روان دي او چټکه سوي هم دي ځین خلک غوښتنه کوي چې انتخابات نه لمړی باید سول اوسي به ورسته انتخابات وسی د دې حکومت او ویان په توګه یا د استاد په توګه باندې کومه بهتره بولی سوله بهتره بولی او که انتخابات
ګوریز موږ لدی دا دوه جلا بحثونه دي سول په خپل ځای کې د افغانستان د خلکو لپاره مهمه ده او په یو ملي ارتیا بدل شوې ده او انتخابات چې دي دا به از موږ یو جلا بحث دی چې د حکومت مشروعیت تامینوي او حکومت ته مشروعیت ورکي او د افغانستان خلکو ته د حق ورکي چې خپل راتلونکي په خپل لاس او په خپل خوخه وټاکي نو موږ په همز محل کې چې د سولې لپاره هڅه کوي او د سولې لپاره موږ کوخښت کوي چې د مذاکرات او د رسمي مذاکرات د پایل زمينه برابر شي تر څنګه د ټاکنو د تر سره کېدو لپاره ټول تدابیر نیول شوی دی او کوخښت کوي او سیاسي اراده هم موجوده ده چې موږ ټاکنې تر سره کوو دا که تر هغه چې موږ ټاکنې تر سره نکو و موږ به بیا د نظام د مشروعیت لسوال سره مخ یو یا د حکومت د مشروعیت لسوال سره مخ یو موږ نه غواړو چې په داسې یو حالت کې داخل شو چې تروسه د سولې رسمي مذاکرات پیل شي ویني د خپل دیموکراتیکي پروسې چي دي خپل ملي پروسې چي دي دا د ټاکر د سولې په خاطر وزنو هر کله چې د سولې رسمي مذاکرات پیل شول او د سولې ونتیجه راووته او د افغانستان حکومت او طالبان چې د حکومت په طرف بیا جمع ټول سیاسيون او د افغانستان خلک دوی یو نتیجه ته ورسېدل لاغه ورسره کېدی شي چې بیا په نورو مسایلو فکر وشي دم غړي زموږ لمړیتوب د ټاکنو تر سره کېدل او د سول لپاره د هڅو تر سره کېدل د ترسو موږ د رسمي مذاکراتو د پیل شایدام
خو څو ورځې وړاندې ولسمشر وویل چې انتخابات موږ ته لمړیتوب لري باید انتخابات تر سره سیمه ورنویر نه لرو په داس حال کې چې د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلزاد وایي چې لمړی باید سول وسی او بیا ورسته انتخابات وسی د څه متضاد څرګندوي نه دي
مګ وای ک سول نن هم راځي او سبا هم راځي مګ چمتو چې سول وکړو د سول لپاره زمګ فراخان تقریبا یو کال یو نیم کال یا دوه کال مخکې د کابل په دویم کانفرنس کې اعلان شوی دی او موږ یو جامع تر وړاندې کړی و همدارنګه د جنیوا په کانفرنس کې مګ خپل تر وړاندې کړل او التم نړیوالو څخه وغوښتل چې همکاري وکړي د سول په پروسه کې او همدارنګه خپل ستراتیژیکو دوستانو سره موږ ډیر وخت په تماس کې یو او غوښتل مداقنات ورکړی دی چې دوی د سول د لپاره موږ سره همکاري وکړي او هڅه وکړي په سیمه ایزه کچه هم موږ لټولو هغو هیوادونو سره چې د افغانستان په مسله کې دخیل دي او یا تاثیر گذاری لري هم د سولې په پروسې باندې او هم د افغانستان شرایط په دوی باندې تاثیر گذاری لري موږ لټولو هیوادونو څخه د مرستې او د خپل رول د در سره کېدل غوښتنه وکړه یعنی دا معنا چې موږ د سولې لپاره لډیر په خوا څخه هڅه شروع کړي او خونه اوس هم دوام پیدا کړي دا اوس هم چې ډاکټر زلمی خلیزاد په کابل کې د حکومت لمشرانو او سیاسي نو سره په بحثونو وخت دی د دې یوازنی هدف دا دی چې موږ د سول لپاره هڅه کوو کسول نن هم راځي موږ ورته لبیک وایو که سبا هم راځي لبیک ورته وایو خو ما مخ کې ویل چې ټاکنې بیا زموږ یو بل ملي بحث دی چې د افغانستان د حکومت او د افغانستان د دولت مشروعیت تضمینوي موږ نه غواړو د دې داسې پروسې لپاره چې تر اوسه رسمي مذاکرات حتی پیل شوي نه دي دا چې بیا نتیجه څه کیږي هغه یو بل بحث دی موږ تر اوسه د رسمي مذاکرات د پیل شاهدان نه یو نو څنګه کېږي چې موږ خپل دیموکراتیک پروسې شې دي چې د افغانستان د خلکو حق دی چې باید رائے ورکړي او د افغانستان خلک حق لري چې خپل سرنوشت وټاکي څنګه کېږي چې دا پروسې موږ وزندو موږ څوره غواړو خو ټاکنو ته هم چمتووالی لرو او ټاکنې هم ترسره کوو هر کله چې د سولې پروسه پایله معلومه شي هغه بیا بل بحث چې د افغانستان له خلکو د افغانستان مشرانو بیا په غیر فکر کوي
درنو اوریدونکو دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم راغوښتي وو خو له بده مرغه د تل په څیر دوی بیا هم حاضر نه شول چې بحث کې راسره ګډون وکړي خو له وړاندې ځینې څرګندونې درلودلې حکومت ویل چې بودیجه یو ستونزه ده د دوی کارونو په وړاندې همدارنګ امنیت ته کلګ خودون په دې اړه باندې رڼا واچي بودیجه حکومت چمتو ده تیاری کی
تیر ورځم د اجرایي رئیس په مشرۍ په سپیدار باندې کې وناسته وشو چې پاغي کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر دغه قربتوب درلود او مشیم کوله د ټولو هیوادونو سفیران چې د ټاکنو پروسې سره مرسته کوي هغه دعوت شوی او همدارنګه د مالی وزیر او الته د اروپای اتحادي او د ناتو نو استازي الته ګډون درلود او په دې باندې بحث څنګه کېدی شي د ټاکنو د پروسې مالی مسائل موږ حل کو او نړیوال ټولنه هم چمتواله او خو د چې موږ حاضر یو چې د افغانستان د ټاکنو پروسې سره مرسته وکړو هغه ځینې وړاندیزونه هم درلود د زینستونز هم شته متاسفانه چې دا ټول مسائل باید حل شي او نړیوال ټولنه چمتو ده چې د ټاکنو مالی بوج په وګو واخلي او د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس هم دوی د پخکاره ویل چې ټاکنې را روانې دي د ټاکنو لپاره به چمتووالی ونیول شي په حکومت درنه هم بحثونه شوي دي مون کاملا چمتووالی لرو په دې برخه کې وزدا په کمیسیون پورې اړه دي چې څنګه کېدی شي د ول پارلماني ټاکنو بحران ختم کی او د ولسمشري ټاکنو او د همدارنګه د غزنی ولادت ټاکنو د ولس ولسوالۍ د شوراګان د ټاکنو د ولایتي شورا د ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي او خپل طرحه او هغه مالی مسایل څومره کیږي هغه پروپوزلونه چې د حکومت سره شریک کړي ترسو موږ نړیوال ټولنه ته قناعت ورکړل شو دغه مسایل حل شو یعنی د مالی تسهیلات په برخه کې هیڅ نو ستونزه نشته او حکومت په دې اړه خپل چمتووالی نیول دی اوس د کمیسیون پر اړه چې دوی خپل اقدامات سره کوي
مخکې د ونه وکړو چې نړیوالو دونرانو سره یا نړیوال ټولنې سره موږ ناشته درلودلې په هغه کې د تاسو وړاندې دوی تاسو دوی چمتو دي چې تاسو سره په دې بودیجې برخه کې مرسته وکړي
دوی چمتو دي د زموږ تاکید هم دا دی او د نړیوال ټولنې تاکید هم دا دی چې موږ داسې ټاکنې ته بیا داخل نشو چې لکه پارلماني انتخابات چې متاسفانه لستون جوړ کو هغه کې ډېر ننګونې چې موږ تاسو ټول ملت شهیدان دي موږ غواړو چې آزاد رڼې سرتاسري او عادلانه ټاکنې تر سره شي او د دې ټاکنو د تر سره کېدو په اړه نړیوال ټولنه هم یو ډاډ ته اړتیا لري چې د حکومت لاړخه دا ډاډ ورته ورکړ شو اوس د کمیسیون پورې اړه لري چې څنګه کېدی شي قناعت ورکړي نړیوال ټولنه ته افغان حکومت ته چې ټاکنه چې کیږي دا به خلکو ته د منلو وړ وسی. تر کومه ځای چې نوی کمشنران صاحبان راغلي دي دوی ډاډ ورکړی دی، موږ امیدوار یو چې اوس خلک په تمه دي او حکومت هم په تمه دی چې کومي سونونه د پارلماني ټاکنو بحران څنګه پای ته رسي تر څو خلکو ته قابل د قبول وسی. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو په چارو کې مداخله وکړي، ځکه دا د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی چې دوی دغه مسایل حل کړي. حکومت یوازې د امنیتي او مالی تسهیلاتو فراهم کولو کې ورسره همکاري کوي او نور ټول مسایل دا د کمیسیون مربوط دي. موږ له خپل اړخه کمیسیون ته هم دا ډاډ ورکړی دی او نړیوال ټولنې موږ ته دا ډاډ راکړی دی او نړیوال ټولنې ته موږ ویلي که چیرې بودیجه تعمین نشي بیا موږ له نورو ستونزو سره مخ کیږو. نړیوال ټولنه چمتو ده چې هر څه زر دا بودیجه پاس کړي، خو موږ په دې اړه حکومت کې بحثونه هم روان دي. امیدوار یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي.
خودون صاحب، د راتلونکو انتخاباتو په اړه باندې ستونزې موجودې دي، خو تر ټولو زیاته لکه مخکې ته چې یادونه وکړه د بودیجې ستونزه او بله هم چې ډېره زیاته جدي ستونزه ده، هغه د امنیت ستونزه ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار له حکومت نه غوښتي چې په دې برخه کې دوی هغه وړاندیزونه چې دوی لري، کوم ځای کې سیټونه خلاص او کوم ځای کې مرکزونه بند سي، دغه په اړه باندې دوی سره مرستې وکړي. حکومت چمتو ده چې د انتخاباتو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر ونیسي؟
چې په امنیتي پلان باندې بحثونه شوي دي، عملیاتي پلان جوړ شوی دی، دا اوس هم زموږ هم هوایی ځواکونه او هم ځمکني ځواکونه همیشه عملیات کوي په هغو سیمو کې چې اسی پذیر دي، تر څو وکولی شو چې هلته خلکو ته د ټاکنو زمینه برابره کړو. زموږ عملیات هم شپنی عملیات ډیر شوي دي او هم هوایی عملیات ډیر شوي دي، تر څو موږ وکولی شو په هغه سیمه کې چې اسی پذیر دي او کمربندونه هلته ایجاد کړو چې د ټاکنو ته د زمینه سازی وشي. یو جامع امنیتی پلان ترتیب شوی دی، دا پلان باندې کار کیږي. امیدوار یو چې تر راتلونکو ټاکنو پورې شرایط نور هم بهتره شي او په دې اړه دقیق بحث، چون ټاکنې 2020 دی، موږ امیدوار یو چې په دې دقیق پلان باندې له سره بحث وشي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د محلونو او د مراکزو جدید لیست چې دی دا د ټاکنو د امنیتي ځواکونو شریک کړي. امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د دوی امنیت تامین کړي او په دې باندې هم له نړیوال ځواکونو سره خبره شوې ده او هم په کور درنه یو قوي هماهنګي رامنځته شوې ده. امیدوار یو چې ټاکنې به هم د پارلماني ټاکنو په څیر په امن فضا کې ترسره شي.
په انتخاباتو کې د درغلۍ وي، تخنیکي ستونزې وي، بیا کله چې کمشنران له دندو ګوښه سول دوی دا وکړه چې حکومتي چارواکو په انتخاباتو کې لاسوهنې کولې، څومره تضمین موجود ده چې د دغه راتلونکو جمهور ریاست په انتخاباتو کې به د حکومتي چارواکي لاسوهنه نه کړي؟
لومړی یو شی زه غواړم ووایم چې هغه د تیرو کمشنرانو باندې دا نیوکه وکړه چې دوی له دندو ګوښه شول او دوسیې لارې څارنوالۍ ته دوی بیا هغه مهال باندې د ادعا وکړه چې حکومتي چارواکي د دوی په چارو کې مداخله کوي. هیڅوک حق نه لري چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون او یا د شکایتو د کمیسیون په چارو کې مداخله وکړي، ځکه کاملا دا کمیسیونونه خپلواک دي په خپلو چارو کې. ما مخکې ویل چې حکومت ورسره یوازې د امنیتي مسایلو او مالی مسایلو په فراهم کولو کې همکاري لري. نور انتخابات څنګه ترسره کیږي، چیرته ترسره کیږي، په کوم محل ترسره کیږي، دا ټول کارونه د کمیسیون مربوط دي. مګر دا چې څوک احیانا مداخله وکړي، دا باید کمیسیونونه دا جرأت ولري چې د حکومت مشرانو ته په خاروي د افغانستان خلکو ته په روښانه ډول واضح کړي چې کوم مقام په کوم ځای کې په څه رقم باندې د حکومت د کمیسیونونو په چارو کې مداخله کوي، تر څو خلک پوه شي او موږ هم پوه شو چې څوک مداخله کوي. موږ له خپل اړخه په خوا هم دا ورکړی دی، اوس هم په پارلماني انتخاباتو کې هم موږ هیڅ ډول مداخله او لاسوهنه نه ده کړې. اجرائیه ریاست می مربوط دی، منظور دی چې اجرائیه رئیس او د اجرائیه ریاست اړوند مامورینو په هیڅ ځای کې په ټاکنو کې مداخله نه کړي. په لوی کچ هم حکومت مشوره کړي دا او پریکړه دا چې هیڅوک تاسو د ولسمشر فرمانونه ولیدل، خو هر هغه څوک چې مداخله وکړي که احیانا د حکومت مشران پرې خبر نشي، کمیسیونونه باید دا غږ پورته کړي مخکې دی چې له دندو ګوښه شي. دا باید په وخت سره خلکو ته شریک شي، رسنیو سره شریک شي، تر څو ورته رسیدګي وشي. که احیانا څوک د خپل ځان د فشار کمول لپاره یا د ځان ته د برات ورکول لپاره بیا بل سړی متهم کوي، زه فکر کوم دا بیا ډېره درست نه وي. موږ دا اوس مهال زما غږ په کمیسیونونو دا دی چې هر هغه څوک چې په ټاکنو کې مداخله کوي باید روښانه وي کې ملت ته، رسنیو ته او د حکومت مشرانو ته. موږ د ټاکنو کې د نه مداخله په اړه حکومت د ولسمشر دوه فرمانونه صادر شوي دي، هم امنیتي ځواکونه او هم حکومتي مامورین ملکی مامورین حق نه لري چې په ټاکنو کې مداخله وکړي. کمیسیون ته زموږ توصیه دا ده چې دوی هم باید دا جرأت ولري چې اول چاته اجازه ورنکړي چې دوی په کار کې چارو کې مداخله وکړي، بیا که څوک په دوی په کارونو کې مداخله کوي هغه باید افشا کړي او روښانه کړي.
خوځون صاحب، د نوي قانون لمخې د انتخاباتو د کمشنرانو ترڅنګ د نظر په توګه باندې نړیوال څارونکي هم ګډون لري، تاسو دغه د دوی ګډون ته په کومه سترګه ګوري؟ یعنی دوی به انتخابات کې خوت رهبری کې خو به وڅاري د کمیسیون په کارو کې خو مداخله نه کوي؟
د نوي قانون چې تعدیل شوی دی یو خېګنه دا چې حق ورکی کاندید صاحبانو ته، حق ورکی د افغانستان خلکو ته، رسنیو ته، جامع مدني ته، او ټول هغه نهادونه چې د ټاکنو په برخه کار کوي او نظارت پکې، دا نظارت چې څومره ډیریږي هغه د شفافیت د پروسې سره مرسته کوي. موږ تمام لرو چې نړیوال او کورنی څارونکي نور هم ډیر شي او دا پروسه په دقیق شکل تر نظارت لاندې ونیسي ترڅو چاته د درغلیو چاته د تقلب زمینه مساعده نشي، او هر ځای کې که احیانا تقلب کیږي دا باید انعکاس شي. ځکه موږ نه غواړو چې د 2014 کار بحران ته بیا وګرځو. د افغانستان خلک غواړي چې داسې ټاکنې ترسره شي چې هغه محل محل خلکو ته معلومي، محل محل کې نظارت وجود ولري، او خلک د دې نه مطمئن شي چې د دوی حق نه سوزيږي، خلک مطمئن شي چې درغلي نه ده شوی. هر چا چې ټاکنې وړي هغه بیا بحث دی او جلا بحث دی، مګر څومره چې نظارت ډیریږي هماغومره شفافیت تامینېږي.
خو په 2009 کال کې د جمهور ریاست په انتخاباتو کې موږ تاسې داسې یو ترخه تجربه لرله چې هلته بهرنیانو نظارت برخه کې چې کوم کسانو کار کوي هغه د افغانستان انتخابات چیلنج خواته و ستونزو خواته یوړ، دوی د مداخلې تور ور باندې پوري سي، دا کسانو بیا مداخله ونه کی.
ګوري په 2014 کال کې ناظرینو مداخله ونه کړه، او په 2009 کال کې بیا ډیر تور په کسانو و چې دوه دانه د شکایتو په کمیسیون کې د غړیتوب حق درلوده. اوس په د کمشنرانو په توګه څوک بهرانیان نشته، ټول افغانان دي. تمه مو دا ده چې نړیوال څارونکو چې راځي د یو میکانیزم له لارې راځي، او هغوی په هیڅ ځای کې د مداخلې حق نه لري، او هیڅوک نه باید مداخله وکړي. څارونکي یوازې د نظارت او د څارلو حق لري، او دا حق دار چا دی؟ موږ په پارلماني ټاکنو کې هم دعوت ورکړې و نړیوالو څارونکو بنسټونو ته، او په ولسمشریزو ټاکنو کې به لا ډېر نړیوالو بنسټونو ته دعوت ورکړو چې راشي، او دا د ټاکنو کمیسیون مربوط هم دی چې هغوی هم باید دا په دې کې همکاري وکړي ترڅو زمینه برابره کړي څارونکو بنسټونو ته، ترڅو چې سارو شي، دقیق سارو شي د ټاکنو له پروسې څخه. زه فکر کوم چې دا ځل به ډېره د لاسوهنې زمینه خارجانو ته یا نورو کسانو ته برابره نه شي، ځکه موږ هم د پارلماني انتخاباتو څخه تجربه واخیسته، او هم د 2014 کال انتخابات څخه نتیجه واخیسته. اوس نوی کمیشنر صاحبان چې راغلي دي، دوی هم د یوې طرحې له مخې راغلي دي، یوې شفاف پروسې له مخې راغلي. دا تورن پې نشته چې په چا پورې اړوند یو چا پورې تړلی دي. تاسو ولیدل ژوندی بهیر د دوی د استخدام او د دوی د تقرر، نو په دې خاطر دوی هم د خلکو د خدای او د هیواد پر وړاندې مسؤل دي. دوی باید په دقیق ډول باندې یوازې خپل کار ته مخه کړي، او یوازې خپل کار له هر ډول نسبتونو پرته ترسره کړي.
خوځون صاحب، په دغه کمشنرانو باندې دوه تورونه دي. یو دا چې دوی د نظر بنسټونه وایي، البته انتخاباتو نظر بنسټونه وایي، چې دوی په ځینو سیاسي جریانونو یا ګوندونو پورې تړلي خلک دي. دوهم دا چې دوی کافي تجربه نه لري په دې برخه کې د انتخاباتو، فقط دوی د مصلحت له مخې راغلي رای ورکړي دي.
ګورې زه فکر نه کوم که هیڅ نو مصلحت په دې خاطر چې یو څوک د یو چا په قوم پورې تړلی دی یا په چا پورې تړلی دی دا مسله مطرح وي. تاسو ولیدل چې هلته ګڼو کاندید صاحبانو چې تقریبا 100 نفر وو هلته ګډون درلود، احزاب معرفي کړي وو. دا ټول هغه نخبه کسانو چې د احزاب لوري معرفي شوي وو، د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو.
کله چې یو څوک د احزاب له طریقه معرفي کیږي، نو ګوند ته به
شرایط دا درلودل چې هیڅوک د ګوند له ادرسه معرفي کیږي باید د ګوند غړیتوب ونه لري. عدلیه وزارت د انفکاک صلاحیت په غاړه درلوده، او هغه باید عدلیه وزارت تایید کړې وه. دوهمه مسله دا وه چې په دې معنا چې دغه خلک چې د خپلو احزابو د مدني ټولنې لوري معرفي شوي وو، دا به نخبه کسان وو. د دې نخبه کسانو ترمنځ بیا نخبه تر انتخاب شول چې ټولو کانسیبانو رایه ورکړه. اوس د دغو مسؤلیت په ټولو کاندي صاحبانو پورې ورګرځي، یعنی ټولو رای ورکړی دا ټولو دا په ګډه انتخاب کړی دي. دا یو شخص په فرمان نه دی راغلی، دا د دوو شخصونو لور نه دی انتخاب شوی، بلکې دا د اتلسو کاندیدانو لور انتخاب شوی دي. او هغه کسان دي چې نسبت نورو ته هم طرحې ښېوي، هم تجربه ښه وه، هم بیکګراوند او شالی دي ښه وو. نو موږ خدای مکړه داسې نه ده چې هغه نور خلک خدای مکړه چې ناپوه وو یا په بیکګراوند کې مشکل وو، ټول درانه خلک وو، ټول نخبه کسان وو،
دوی تجربه زیاتې
وو، دوی تجربه، دوی د وړتیا او دوی د هغه طرحې چې هلته یې رایه کړی، د هغه اساس دوی انتخاب شول او امیدواري مو داده. اوس یو لوی ازمک چې دوی په مخ کې لري هغه داده چې د پارلماني ټاکنو پای ته رسیدل دي. ملت بیا په دوی قضاوت کولی شي چې دغه بحران دوی څنګه پای ته رسوي. تر هغې چې موږ ولسمشریزو ټاکنو ته داخل شو، دوی باید دغه بحران خلاص کړي، بیا بل هغې وروسته معلومیږي او په دې اړه به بیا قضاوت کیږي.
درنو اوریدونکو، دا یو ډېر ښایسته او جدي بحث ده، خو له بده مرغه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پورې اړه لري او دوی څوک حاضر نه شول چې دلته بحث کې موږ سره ګډون وکړي. ملت ټول غواړي چې دغه د جمهوري د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان شي او ولسي جرګه په خپل کار باندې پیل وکړي. خودون صاحب، یو بله مسله، له وخت مخکې کمپاین نو پاړه باندې ځینې څرګندونې کیږي، ناظر بنسټونو د ادعا لري چې ځینې جمهور رئیس، ځینې کاندیدان او ځینې ټیمونه البته دوی له وخت مخکې کمپاین نه کوي. په داسې حال کې چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لومړنی لیست د کاندیدانو اعلان شوی ده، هر هغه څوک چې په وروستي لیست کې راسي بیا نه شي کولای د کمپاینونه وکړي. فقط کړه توه چې دغه کمپاینونه دي چې د اوس خلکو روان کړي دي، که د حکومتي چارې عادي مسلې دي چې مخکې ځي؟
ګوره، یو حکومتي چارې دي، یو بیا داسې مسائل دي چې د حکومت د باندې هم کمپاینونه دي چې کیږي. زموږ تمه دا ده چې هیڅوک نه باید له وخت مخکې
چیشته مو کمپاین ویلی سو.
کمپاین زه فکر کوم روښانه دی د خپلو دوه مسائل دي، یو له دولتي ابزارو څخه د خپل انتخاباتي کمپاین د پاره استفاده کول دي، چې دا یو جدي اندېښنه ده زموږ سره. او یو بیا د حکومت د باندې د ځینو سیاسيونو له لوري کمپاین کول دي چې باندې او روخه ارڅې په افغانستان کې موږ تاسو روخانه دي پوي چې څوک څنګه سره هم کمپاین کوي. دا د ټاکنو د شکایتو د کمیسون دنده ده چې په دې اړه دقیق اوسي او هیڅ اجازه ورنه کړي چې هم له دولتي افزار څخه په استفاده او یا هم له بیرون د حکومت څخه څوک مخکې له وخت نه کمپاین وکړي. او په هغې اړه دوی موږ مطمئن چې دوی پروسیجرونه او طرز العملونه لري چې د هغې له مخې به بیا د هغو چا سره چې مخکې له وخت نه کمپاین کړی هغو سره قانوني برخورد وشي. دوه ورځې وړاندې یا درې ورځې وړاندې اجرایه رئیس په سپیدار کې په یو ناسته کې ټینګار وکړ په وزیرانو شورا کې، او بحث وشو په دې باندې چې څنګه کېدای شي یو داسې کړنلاره جوړه شي چې له دولتي ابزارو څخه د ځینو نوماندو له لوري استفاده ونشي، یا د هر نوماند له لوري د کمپاین په توګه استفاده ونشي. په دې باندې اوس کار روان دی چې داسې یو طرحه جوړه شي چې د دغه طرحې له مخې هیڅوک حق باید ونه لري چې دولتي ابزار، دولتي امکانات او دولتي صلاحیتونه د خپل شخصي کمپاین یا د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین لپاره وکاروي. دا موږ له خپل اړخه ډاډ ورکو چې تر اوسه هیڅ نوی کمپاین مو نه دی کړی او نه یې کوو، او هیچا ته اجازه هم نه ورکو چې کمپاین وکړي. امیدواري مو داده چې دا په فردي تعهد او فردي مسؤلیت پورې ما اړه لري. ټول کاندیدان صاحبان باید له فردي لحاظ او په هغه وجداني لحاظ دا پریکړه وکړي چې د ملت بودیجه په خپل شخصي کمپاین کې مصرف نه کړي.
خوځون صاحب، دلته چې تاسو موږ سره په بحث کې ګډون وکړ، تاسو د حکومت په استازولۍ په ځانګړې توګه د جریر ریاست په استازولۍ باندې وغږېدلې. په قانون کې دا سره غلي کله چې څوک کاندیدیږي له جمهور رئیس نامه وره، باید هغه کومه حکومتي دنده چې د هغه پرېږدي. نظر بنسټونه زیاتې دا لري چې او اجرایی رئیس عبدالله باید استعفا ورکړي، ځکه په قانون کې ورته یادونه شوې ده. په دې اړه راته ووایه چې عبدالله چې اجرایی رئیس ته ولې استعفا نه ورکوي؟
ګوري، بحث روښانه دی. هر کله چې ټاکنې په انتخابي لحاظ راځي او په انتخاباتو کې یو سړی رئیس جمهور کیږي، دا بحث په هغه انتخابي او منتخب شکل باندې دی. تاسو اوس ګورئ چې دا حکومت منتخب نه دی، دا د دوو مخکښو ټیمونو د انتخاباتو له نتیجې څخه د دوو مخکښو ټیمونو جوړ جاړی دی چې د ملي یووالي حکومت نوم یې ورکړی دی. یعنی د دې نوم هغه حکومت نه دی چې مثال په اساسي قانون کې ترینه بحث شوی دی یا د ټاکنو په کمیسیون کې په قانون کې ترینه بحث شوی دی. دا یو خاص شرایط دی متاسفانه چې د دې حکومت د جوړیدو سبب شول چې دا حکومت جوړ شي او دا د دوه مخکخ ټیمونو چې په راس کې دواړه ډاکټر صاحبان او دواړه مخکخ شخصیتونه چې په ټاکنو کې ډیر رای وړي دوی دواړه جوړجاړی وکړه او یو حکومت ایجاد کړ د ملي یووالي د حکومت په نوم باندې. دواړه مشرانو یو سیاسي دفاع یا دوه ټیمونو په هغه وخت کې یو سیاسي هوکړه لیک د ملي یووالي د حکومت د تشکیل لپاره لاسلیک کړی دی. کچیر احیانا له دغه سیاسي هوکړه لیک څخه یو لاسلیک غورځي معنا دا چې دا بل هم مشروعیت له لاسه ورکوي، بیا به موږ د حکومت خاوندان نه اوسو. نو په دې خاطر چې یو خلا رامنځته نه شي او په دې خاطر چې موږ یو بل قانوني حکومت راشي تر هغې وخته پورې به دواړه ډاکټر صاحبان خپلو چارو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان فریدون خزندا چې موږ سره په بحث کې ګډون وکړ ډېره زیاته مننه. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چې
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو